درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هلای و احترامات من قبول کی قدر مونږ وګورئ چې کون کو زبر شغان خار یو زربیا هم تاسو ټول ته شرغ واس فهم د جغرافیه مزمن اوم ټولګي چې په جبلوستا هلمن د ام چې تاسو ټول قدر مونږ وګورئ چې کون کی براتره وګ جوړه صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتن وي درنه وګورئ چې کون کو لکه سرنګ سیس مړه تاسو د نن ورځې مزمن جغرافیه اوم ټولګي کتاب په جام دوستي نو هلمن د ام تاسو ټول قدر مونږ سکون کی د لوستر پای پرې سره مالکیا وکړي او ورس زکړي قدر مونږ زکون کو د تل پسې یو بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړم تاسو ټول قدرمن زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره د جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. درنو وګړي زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله صفحه په کتاب کې له اووه دېرشمې نه پیل بیا تر شپږ څلوېښتمې صفحې پورې. همچنان قدرمن وګړي زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بحث بلرو عبارت دي. لومړی د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله، دویم د افغانستان د نورو حوزو سیندونه، دریم د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږي. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړه معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي. قدرمنو وګړو د کوونکو اوس هم د لوست د پیل شېبو ته رسېدلي یو. لومړی موږ تاسو د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په هکله بلو. درنو وګړو د کوونکو لکه څرنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړ چې هغه سطحې چې د ځمکې څخه لوړې اوسېږي او زیات شمېر غرونه پکې موجود اوسېږي، په هغه سطحو کې همیشه دایمي واورې موجودې دي. یعنې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، دغه لوړې سطحې چې د هېواد په ډېرو زیات شمېر غرونه چې موجود دي، په دغو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په اوږدو کې اوبه کېږي. د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دا واورې په اوبو باندې بدلېږي او د دغو واورو څخه سیندونه د سیندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړېږي چې دغه سیندونه له دغه سرچینې چې دي لږې دي او اوبه یې د دې څخه اخلي. همچنان د لارې په اوږدو کې د څو ناوو اوبه ورسره یوځای کېږي. کله چې دغه څو ناوې اوبه یو د بله سره یوځای سي نو د سیندونه په کرار کرار شکل سره لویږي او د اوبو کچه یې زیاتېږي. څرنګه چې موږ او تاسو ټول په دې پوهېږو، زموږ ګران هېواد افغانستان ټوله سیندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستي دي. د دې سرچینې اخلي، نو په هغو سیمو کې چې سیندونه زور زیات وي، په هغو کې د هغوی زور زیات واوسېږي، نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید وي او همچنان هغه سیمې زیاتې زرغونې وي او همچنان هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي او هر هغه سیم چې په څو کیلومترو کې دی ته پراته دي، د دوی اوږدوالي د څو برېښنایي بندونو سره جوړښت امکان لري او همچنان زیات شمېر سیندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري، په دغه افغانستان کې دغه زیاتره سیندونه کې د بیړۍ د چلولو وړ هم دي. یعنې په دغو سیندونو کې بیړۍ هم چلول کېدای سي، همدارنګه د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لیونو کې هم ګټه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، لوی سیندونه عموما مرستلانې څانګې لري چې د نورو سیندونو څخه دی سرچینه اخلي. د هغوی د دې مرستلانې څانګې وي دي او دا سیندونه شي او کینې غاړې کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي او په پای کې اوبه د لوی سیندونو سره یوځای کیږي. کله چې دا د لوی سیندونو سره د دوی اوبه ځای سي، نو لوی سیندونو سره د دې کوچني سیندونو د اوبو یوځای کېدل د سیندونو د سیستم په نامه سره یادېږي. چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیه پوهانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشلې دي، چې جغرافیه پوهانو د افغانستان روانې اوبه په پنځو اوبلرونکو حوزو باندې ویشلې دي چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ حوزه د کابل د حوزې سیندونه دي، دویمه حوزه د امو د حوزې سیندونه دي، دریمه حوزه د هلمند د حوزې سیندونه دي، څلورمه حوزه د هریرود د حوزې سیندونه دي، پنځمه پخپل د تړلي حوزو سندونه دي چې یو یو ویزه تاسو ته مازه په لنډ او خلص ډول سره تشریح کوم. درنو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د کابل د حوزې سندونه لولو. د دې حوزې ډېر لوی سند د کابل سیند دی چې د پغمان د غرب د اونۍ له کندو څخه سرچینه اخلي او له لویدیځ څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي چې د کابل ښار او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او هم چنان دویمه چې دی هغه پخپله د امو د حوزې سندونه دي چې د امو حوزې سندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړي دي چې د دې سیمو ډېر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د درعیل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماک پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالی د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د دې سیندونو مرستیالان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکچی سیندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو، دریم د هلمند د حوزې سیندونه دي چې دا سیندونه د افغانستان ډېر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو له لویو او اوږدو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د پغمان د غره د داونۍ د کوتل له لویدیځو لمنو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیځ پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 1400 کیلومتره دی. یعنی د دې اوږدوالی دومره زیات دی. مرستیالان یې د موساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنی د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه موساقله سیند دی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، څلورم سیند چې دی د هریرود د حوزې سیندونه دي چې د هریرود حوزې سیندونه ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هایری رود په خپل تګ لاره کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوزې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، پنځم د تړلو حوزو سیند دی چې دا ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوزه کې د افغانستان په دننه کې بوهیږي، د بل سیند سره نه یو ځای کېږي. د تړلو حوزو د سیندونو په نامه سره یادېږي. یعنې دوی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو پخپله د غزنی سیند دی چې د غزنی له ښار څخه له راتېرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوزې نور سیندونه لکه د بلحاب سیند دی، د سمنګان سیند دی، د اندخوی سیند دی او د قیسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درنو ګلریز د کونکو، هیله مندیم چې تر دې دمه پورې تاسو ټول د افغانستان د اوبو لرونکو حوزو سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړي وو. اوسېږي اوس هم د لوس په راتلونکې برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولو. درنو زده کوونکو، په لنډ او خلص ډول سره وایو چې جهیل څه ته وایي او د جهیل څخه زموږ ستاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتئ، هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواوو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یادېږي. زموږ ګران هېواد افغانستان زیات شمېر برخې تړلې حوزې لري چې دغه تړلې حوزې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب سوي دي. او زموږ ګران هېواد مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچني دي او ځینې یې لوی جهیلونه دي. زموږ د ګران هېواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې دي په بېلابېلو سیمو کې موجود دي او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې یې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تویدو څخه جوړې شوي دي او په بېلابېلو نمونو سره یادېږي، لکه د هامون، کول، بلاړې اوبه او یا هم داسې نور د جهیلونو په نامه سره یادېږي. همچنان د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان هامون همون لولو چې د هلمند د همون یا هم د صابر همون، د پوزک همون او د ګودزیر د هیواد په سویل لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ییزو سیندونو اوبه جریوي. د دې همونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي. او همچنان دغه سیندونه چې دي، درنو او ګلالۍ زده کوونکو، د هلمند د همون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګه برخه یې د افغانستان او بله برخه یې د ایران پر پولو پورې مربوط ده. یا هم پر هغو پورې اړه لري. همچنان درنا و ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په هکله معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې دی په خپله د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې دي ډېرې زیاتې پاکې رونې او صفا اوبه دي او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي کنګل کېږي ځکه زیات یخ وي نو په همدې خطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کېږي او شیوا جهیل د سمندر له سطحې څخه 3500 متره لوړوالی لري همچنان د زرکول جهیل چې دی د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی موقعیت لري او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کیږي د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره پورې رسیږي همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی ځکه یخ دی او د کال په ډیرو وختونو کې یې اوبه منجمیدي او کنګل وي ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمې چې دي لوړې سطحې چې موږ تاسو ته پوهیږو لوړې سطحې همیشه چشمې واورې پکښې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډېره سړه او یخه وي نو دغه د زرکول جهیل چې دی اوبه یې زیاتې منجمیدي او کنګل دي همچنان درنا ګلالۍ زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د چقمقتین جهیل په هکله لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو له هغو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري په پامیر کې موقعیت لري هلته وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي دغه جهیل په خپله د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 10 کیلومتره او سوری 2.5 کیلومتره شاوخوا دی او همچنان دا جهیل شاوخوا چې ده د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډېر زیات شین او سمسور دی زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ښه سرځایونه هم جوړ کړي دي یعنی د ښو سرځایونو له جملو څخه شمیرل کیږي همچنان درنا ګلالۍ زده کوونکو اخرنی جهیل چې دی هغه پخپله د افغانستان د غزنی ولاړې اوبه دي کوم چې د غزنی ولاړې اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سیند کې تویږي دغه اوبه د دې جهیل اوبه ښه خوند لري له ښو رونو اوبو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د هرات د مالګین جهیل د افغانستان او ایران د پولې ترمنځ موقعیت لري اوبه یې مالګینې دي او له هغه څخه مالګه لاسته راوړل کیږي یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاسته راوړل کیږي همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو یو شمیر طبیعي بندونه چې سیمه ییز جهیلونه یې جوړ کړي دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلې او زړه راښکونکي منظرې لري لکه د بامیان ولایت کې د خیبت پامیر او جستل پودین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادیږي نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل په دې کې تاسو پوسی اوسیږي اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنو ته ځواب وایست لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د سیندونو نمونه واخلئ دویم د لوړو او ټیټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره اندریمه پوښتنه جهیلونه په کومو نمونه او اصطلاحاتو سره یادیږي تاسو ټول درنه زده کوونکو په همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوي نو درنه زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هیله مند یم چې تاسو ټول پرې پوه شئ او اوسیږي او یو څه مزده کړي اوسیږي تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې ازریږم د الله په امان شه وخت
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
او زه بلې من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکیلا او احترامات مکبول کی قدر مون اوګل ریس کون کو زبر شغم خار یو سره به هم تاسو ټول تشرف واسم د اتم ټولګي جغرافي مزمن شپږم لوستم هله من د چې تاسو ټول قدر مون اوګل ریس کون کی براتر او غوړ صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن قدر مون زکون کو زمر تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د اروپا د قانون او سنایو په حق له سبوهجی کتاب صفحه نه دیشی مینا پر بیا تش پر سلوشتي مې سپېپریم همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي له لومړی د اروپا د قانون او صنایعو په هکله څه پوهیږي، دویم د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په هکله څه پوهیږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلالي زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې رسنه ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو ګلالي زده کوونکو، د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د قانون او صنایعو په هکله معلومات لولو. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د اقتصادي جغرافیې، بشري جغرافیې او همچنان د دې ترڅنګ د اروپا د لویې وچې د دین او مذهب په هکله معلومات لاسته راوړو، نن ورځ موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی سر کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون په هکله معلومات لولو. خوشو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د موقعیت له لحاظ څخه اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمنه نه ده، یعنې د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري، او دغه حالت د اروپایي هیوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل و. ځکه د اروپا هیوادونو پخوا د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلودل تر څو دوی وکولی شي خپلې اړتیاوې او ورځني اړتیاوې سرته ورسوي. نو دوی د نورو لویو وچو د مستعمر کولو ته مخه کړله او غوښتنې تر څو هغوی تر خپلې ولکې لاندې راوړي، او همدارنګه د اروپا د لویې وچې د پراختیا چې ده دغه اوس مهال چې دوی کوم پراختیا کړې ده څومره وړې کړې ده، دا د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی وه. یعنی دوی به که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې، نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې سول تر څو په نور هیوادونه تر خپل مستعمر لاندې راولي، هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي، او د هغوی د زیرمو او قانونو په ایستلو سره دوی وکولی شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي. دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هیواد کړی دی، دا د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی. د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و. د دې ترڅنګ قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، د اروپا لویې وچې کې نیپ چې دی، نیپ د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی، یعنې په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نسته، په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی. خو د شمال سمندرګي د نیپ زیرمو له کشف څخه د مخه یې اندازه ډېره لږ وه. یعنې په لومړي سر کې چې مخکې له دې نه چې د شمال سمندرګي کوم نیپ زیرمې چې دي دا کشف چې د دې څخه مخکې د دغه اندازه چې وه، د نیپ اندازه چې وه، په ډېره کمه اندازه سره وه. بیا وروسته لږ څه پراختیا ومونده چې د صنایعو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نقلیه وسګیلو په ډېرې ګټې اخیستنې سره نشي کولی چې د دې هیوادونو اړتیاوې پوره کړي. یعنې دغه کوم نفت چې دي په د دې په هیواد کې پیدا کېږي، دا دومره نه دي، دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلیه وسایل چې لکه موټرونه، موټرسایکلونه، همدارنګه الوتکې، د دغو د نفتو په برابرولو کې، د دوی د تیلو په برابرولو کې، د دوی د پټرولو او ډیزلو په برابرولو کې دغه د نفتو زیرمې همکاري نشي کولی، ځکه د دې کچه چې ده کمه ده. د لویدیځې اروپا په هیوادونو کې درنو زده کوونکو، د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او ګاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي. د دې ترڅنګ قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو د قانون له پلوه څخه شتمنه ده. یعنې که چیرې موږ تاسو د دې د نفتو زیرمو ته وګورو، د نفتو زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکرو قانون چې دی زیات دي. نو موږ ویلی سو چې اروپا لویه وچه د اوسپنې او ډبرو سکرو د پلوه څخه یو شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، او د انګلستان، روسیې، فرانسې، بلجیم، المان او فنلند هیوادونو د نوموړو کانونو غوره تولید کوونکي برخې دي، کوم چې په دغو هیوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او ډبرو سکرو کانونه شته دي او موجود دي. اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړیو په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کېږي او هلته پرمختګ کړی دی. درنو خوشو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون او نفتو په حال په باره کې معلومات ولوستل. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده، کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع، لاسي صنایع، د کارګو په واسطه سره جوړېدل، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنی په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې و یو په خپله کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدل، په ایټالیا کې د شیشې جوړول و، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول دي، د چاګوګانو اوتورو او داسې نورو پرې کوونکو شیانو لپاره، او په سویدن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي. په هایلینډ کې بیا د چینی لوښي، هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپلو کورونو کې د غذا اخیستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستره پرمختګ درلود. او په ایرلینډ کې بیا د کتانی ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستره ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه په کې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړلي زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې دویم لاسي برخه چې د هغه ماشیني صنایع دي، یو خو موږ او تاسو صنعتي برخه کې لومړنۍ چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه پخپله ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې دي درنو زده کوونکو، اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او ښه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درانه صنایع د لوی صنعتي کارخانې د کانونو تر څنګ جوړې شوي دي، چې همدارنګه د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوي دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د اومو موادو او تولیدي توکو وړل او راړل ډېر ارزانه سرته رسول کېږي، او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. دوی کولی شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په ښه توګه سره سرته ورسوي. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو زده کوونکو، یو هم د امستردام د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردم په نامه سره بندر دی، چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو زده کوونکو، هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېرل کېږي. او د اروپا د لویو وچې مهم صنایع چې دي هغه د فلزاتو ویلې کولو کې چې موجود دي، الکترونیکي سامان آلات دي، او د ماشيني وسایلو تولید دي، بیړۍ چلول دي، د موټرونو جوړول دي، او داسې نورې برخې دي چې دوی په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي. همشنان درنو ګلالیز د کونکو، تروریزم هم د دغه یو برخه ده. د اروپا د لوی وچې دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښت وړ دي، کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، پوهنتونونه او د اروپا هیوادونو د طبیعي شو شو سیمو د شتوالي له امله څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سفرونو اسانتیاو په باره کې یې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده، او یو له دې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سفرونو اسانتیاوې په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده، او نور پراختیا یې په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بېدي درنه زده کوونکو، د مدیترانی سمندرګي تر څنګ چې د لمریزې اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي، او دالی فورونو د غرونو وختو کې د ژمنی یو لوی لپاره په لیرې توګه سره کاشه ترې اخیستل کېږي، او زیات کسان د دغه سره لیوالتیا لري تر څو دوی د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو ګلالي زده کوونکو، په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو مراسم، قصرونه، تاریخي او معماري هنري اثار د تروریزم نوري صحي شمېرل کېږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو ژو ګلالي زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لویو وچې د لاسي صنایعو او کانونو په هکله معلومات ولوستل، او سم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې به د اروپا د لویو وچې د ترانسپورت په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې اروپا لویه وچه یو له دریمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنې وروسته د افریقا او آسیا څخه دریمه لویه وچه ده، کوم چې پراخوالی یې زیات دی. نو خو ژو ګلالي زده کوونکو، په دې لویه وچه کې له یوه ځای څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانانو وړل او راوړل په زیاته کچه سره کیږي چې دې برخې ته مراد تاسو د ترانسپورت نه ورکول سي. هم په دې بل اصطلاح سره مراد تاسو د سویل سو ترانسپورت عبارت له هغې کلمې څخه دی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته د سوداګریزو مالونه او انسانانو د وړلو او راوړلو څخه عبارت دی. دا کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره یعنې ورګاډو په واسطه سره یا به د موټرونو په واسطه سره یا به د بیړي او الوتونکي یا هم د پیپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي. چې موږ او تاسو ویلی سو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپله سړک یا هم لویه لاره ده. په اروپا کې درنو سکونکو د ښه سړکونو او لویو لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي ترڅو دوی وکولی سي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي هغه د سړکونو د صفالي په واسطه سره وکولی سي چې په یوه ساعت کې تایید کړي. همدارنګه درنو ګللی سکونکو سړکونو کې د روم امپراتوري د خپلو لشکرو د چټک حرکت او لیږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړي ځل لپاره سړکونه جوړ کړل، چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب سو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او همچنان له غرنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول سو او دغه پروسه نور هم چټک شول، چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندي موټرونو شمیر په لنډ اندازه سره دی، خو په نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. همچنان درنو ګللی زده کوونکو، په درېمه برخه کې د اوسپنې لارې دي چې د اوسپنې له لارې یا هم د ریل کرښې چې د اورګاډي کرښه موږ او تاسو ورته ویلې سو، دا هم د دې جوړونه هم په اروپا هیواد کې پیل شوه. دغه جوړونه په 1800 میلادي کال په لومړي کې د براس د لوکمپیپ د انګلستان په ویس کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شوه، چې لومړی د اوسپنو لاره په 1850 میلادي کال کې د توکان او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول. او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا ومونده. اوس دغه لویې وچې د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري، چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښه کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي، چې دا کرښې د اروپا د لویو ښارونو سره نښلوي او د نورو لویو ښارونو ترمنځ یې ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کېږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو راو تاسو د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کړئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کړئ. درېیم سوال، د اوسپنې له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کېږي؟ درېیم، ډېر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی؟ پنځم سوال، د اروپا د بری چلولو ډیر اوست سند کوم یو دی؟ نور نه درنو قدر منو زده کوونکو، زموږ ستاسو درنو ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو کوللی سکون کو زبرشنا و پارت سټول تشرح واس ما یم د نهم ترکی جغرافیه مزمن شپ جملوسته هله د چتا سټول قدر منو کوللی سکون کی برتر او جوړه صحت مند او سجه د صحت چمه په تنمی قدرمن زکون کو زمر استاسو د نن ورځې لوس په لومړنی یونټ کې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل لکه څنګه چې په تیر ورځې لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د قانونو صنایعو او همچنه د محصولاتي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل نن ورځ به موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لویې وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په هکله به معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلالي زده کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال قدرمنو زده کوونکو د لوست د پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې افریقا لویه وچه یو له لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي په دې لویه وچه کې د اوبو له لارې څخه حمل او نقل ډیر د اهمیت وړ دي او په دې برخه کې سرته رسول کیږي. په افریقا لویه وچه کې درنو زده کوونکو زیات شمیر د اوبو له لارې مهمې د وړلو لارې چارې شته چې د ځینې یې په طبیعي توګه سره دي او ځینې یې په مصنوعي توګه سره دي. په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوي دي د هغه حقله به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. لومړی په خپل د سویس کانال دی چې یعنی د مدیترانی سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سویس کانال دی پیل شوی دی په 1850 میلادي کال کې پیل شوی دی او بیا په 1890 میلادي کال کې بشپړ شوی دی. دا چې افریقا لویه وچه